نه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو په بخښنه سره تر شو نه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګل شوې ده چې نن په کې د کارګرو د نړیوالې ورځ چې رانږدې دغې په مناسبت چې په افغانستان کې کارګر څومره کار کوي مزد څومره د پیسې څومره ترلاسه کوي په دې موضوع خبرې کوي تاسې هم کولی شئ چې زنګ خبرونې ته وکړئ او خپل نظرونه ورسره شریک کړئ خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه نن په پلازمینه کابل کې شمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني جولیا پارسی یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې و هغې په خپلو خبرو کې ویل چې نن د افغانستان د خودجوشه معترضو میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوه میرمن هم نه ده بلل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې بحث کېږي معترضې نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان څوک په رسمیت وپیژني دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه په یو غونډه جوړ شي خو وروسته د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویل چې دا به د بحث موضوع نه وي ښاغلی دوجارک په وروستیو کې ویلي وو چې د طالبانو استازي ته د دوحې په ناسته کې بلنه نه ده ورکړل شوې په عین حال کې د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسالی کې نشاودیدونکو مواد یو شمیر ماشومانو ته مرګ ژوب لړولې ده په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي خو د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیسته او دوه نور ټپیان کړي دي د سودان په جګړه کې خپل خو او د تیاری خو د لید شي خبرې تری وکړي او منلي د جګړه دوام نشي مندلي دغه خبره د سودان لپاره د ملګر ملتونو ځنګړي استازي فولکلرک پټروس رويټرز خبري ایجنټس ته کړی ده د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول سرګندونې د احتمالي هیلمندې نه ښکېدلې شي پټروس ازیاته کړی خپل خو او د مذاکراتو پایل لپاره خپل استازي معرفي کړی دي د مذاکراتو ځای د عربستان د جدې ښار او د سودان جوبا وړاندې شوې دي خو د پټروس په وینا اصلي پوښتنه ده چې مذاکره کوونکي د راغونډېدو لپاره واقعاً هغه ځای ته رسیدي او کنه په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونه په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوز قمندان عبدالفاتح برهان ترمنځ نښته پیل شوه او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالي پیل شوې دي د لوبې د 500 ورونه دي چې په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویلي چې د زرغون جام سیالي په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به د می په 18 ترسره شي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درانو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونې تمو هر کله کوم د میل لمړی د کارګر نړیواله ورسته ل ډیرو کلونو راهیسی دا ورسته د کارګرو زحمتونو ته د درناوی په خاطر لمنځل کیږي کارګر د هرې ټولنې د وډ او پرمختګ مټ ګڼل کیږي او هر ټولنه چې لخپلو کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او حقوق ته امکانات برابر کړي په همغه اندازې د پرمختګ لار پکې هواري شي د اتلسو شپږاتیم د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترڅ کې کارګرو ته مرشوب لی واوښتي کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او لاسو ساعتونو څخه اتو ساعتونو ته د کار د ساعتونو د کمیدو غوښتنه کوله موږ نن د ازادي رادیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو په وروستي دوه کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار زیات خراب شوی دی د سینو راپورونو لمخې 13 میلیونه افغانان بیخي اوزګار دي او هغوی چې کار کوي هم تر پخوا شرایط خراب شوی دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د مزدورانو او زحمتکشانو د سرتاسری اتحادیه رئیس ډاکټر لیاقت عادل، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، او د اقتصادي چارو نظر خاوند دریا خان بهیر. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې د واتس اپ له طریقې یا د ټلیفون له طریقې موږ سره تماس ونیسئ که زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري ورسره شریک کړئ. لومړی ډاکټر شاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی، او اصل لنډ او په خلاصه ډول ووایئ چې په څه وضعیت کې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر زیات مننه سروان صاحب لمړی تاسو ته، بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې لومړی جګړو او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی و، او وروسته په له تیرو دوه کلونو راهیسې له تحولاتو سره، یا د جمهوریت له سقوط وروسته، فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې ترڅنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی و، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن ترڅنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یې یو څه له ستونزو سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلته کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلسګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وایي چې ما ته کار راکړه، بل وایي چې ما ته کار راکړه. د بیکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده، نور امنیت شته، خو د بیکارۍ کچه تر ډېره پورې نه ده حل شوی. اوس هم زمونږ ډیری ځوانان او ډیری خلک بیکاره دي، چې دا تر ټولو یو غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیله مندي دا ده چې موږ هیله من یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي، نو زه مطمئن یم چې د ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډیری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې ځي ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کېږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همداراز په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته، په یغو به هم خبرې وکړو. تاسو دې داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړئ چې ډېرو ته کار نه پیدا کېږي، او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم تکه کار پیدا شي، او هغه څوک چې کار ورکوي هغه پسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایست، البته په مقایسوي ډول یې ووایست چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورئ، ما مخکې سروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمه کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به په ډیرو سختو کارونه باندې نور هم دغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی که چېرته د 9 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته په لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د می په لومړۍ په 1868 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعت و دوی 8 ساعته غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سی او اجوره زیات شي په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په درې سو افغانۍ؟
ګورئ که هر کارګر چې دی مثلا سهار لا تو بجو څخه پرسمی چې دی د کار وخت تر څلور بجو پورې دی، خو د رای هغه کارګر چې دوی دی مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا یغه نظر کار ته دی، ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي پیسې وګټي. ممکن د همدغه درې سو افغانۍ په بدل کې له سهار اتو بجو نه یا له سهار له اوو بجو څخه تر ماښامه پورې دوی کار وکړي، یا ممکن ټوله ورځ په دې باندې سختي تېره کړي. یعنی درې سو روپۍ د یو نفر د
پاره درې سو افغانۍ تر څنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي، چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شته دي ورکوي، ډوډۍ هم ورکوي، چای به هم ورکوي. یو نیم به هغه سوي چې هغه مثلا یو ځای کې کور جوړوي په هلته امکانات ونه لري، کور یې نه وي، هغه مجبوره دي چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. د رای ځای کې د همدغه درې سو روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي، او ډوډۍ او ډوډۍ خو دومره نه خپل دوا وخت یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي، نور خو داسې امکانات ورته نشته.
بله، د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبري وکړو، خو یو اوریدونکی مخکې له مخکې تیار دی، غواړي چې خبري وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یې ونشي. مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوي.
مننه واحد الله مدني ګر سره خبرې کوم. او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کوو په دغه تیرو نظام کې، نو چې کله دا نوی نظام راغی مونږ د شروعاله کار کوونکي ټول ویستلو، او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې مونږ سره ډېر ظلمونه وشول، مونږ کار کوو هغه پیسې مونږ ته کومه اجوره چې زمونږ وه هغه مونږ ته رانه کړل شوله، او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې مونږ لس میاشتې نهه میاشتې کړی و هغه کارګرۍ پیسې مونږ ته رانل شوې، او ډېر ظلمونه راسره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کېږي، او بیا چې کله دوی مونږ ریپورټ کولو نو مونږ دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ، نو هغوی مونږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ، نه حکومت لرئ نه دغه لرئ، ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي. تاسو افغانان بدبخته یې، او تاسو همدې بدبختې ورځ دپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب، د ایران نه مخکې تاسې یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسې د ښاروالي کارګر وئ، کار کوونکي وئ، نو کله چې تاسې له کاره جوابولی دلیل یې څه و، په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کړي. دوی حتی د ښاروالۍ کارګر ته هم په هغه سترګه کتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکي وئ. نو ښاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي، مثلا د سرکونو د صفایۍ دپاره د ښار اتلان دي، مثلا ښکارونو د ښکلاو دپاره دي. دوی هماغه افراطي نظرونو باندې مونږ سره هغه کمو خدایي دغه چې وو هغه مونږ سره وکړه، او مونږ یې د وظیفو څخه لرې کړو، او خپل ناپوهه او غیر مسلکي اشخاص یې راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد مونږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه و، او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس افغانستان کې خلک تیښتې ته مجبور دي، نو
په تیښتې کې هم د خلاصون لار نشته. تاسې د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست، نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي، او که ستاسو تجربه کافي ده؟
نو په وطن کې چې دا حالت دي ما غوړنه سخت هم لیدلې دي، خو زه بیا هم زړه حکومت چې یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي، نو دا به بهتره وي که نه، که مصارف هم وشي او لږ دغه مې سړی باندې سخت هم راشي، خو چې قانوني او شی ولري نو بهتره به ځکه که غیر
بچه.
قانوني مهاجر سره ډېر ظلم کیږي،
ډېر
حتی
مننه
پیسې هم د کار نه ورکول کیږي.
بلې، تاسې دا قصه وکړه، ډېره زیاته مننه وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډېر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. د هغوی د وضعیت په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې وضعیت یې څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه ستاسې د راډیو محترمو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک راسره وي څنګه اوسئ؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راځي تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت هېواد دی، او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هېواد دی، او د مالدارۍ هم دغه پشکې شته، فرصتونه پشکې شته، او صنعت هم تازه نوپای تقریبا یا لس پنځلس کاله کېږي اوس موږ په بعضو چارو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې شدید فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته دلته کار نه شم، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ته ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلس میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي، که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت زراعت او مالداری د خاصه خو ودی ته یو فرصت دوسی، چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې شو، چې زه فکر کوم چې افغانستان د طبيعي یا نېچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللو یا وغدر د نورو در د ماشيني اګوی ګراني خطرګوري د ټولو مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک کدا کښل دي زادر ګړنګو هچوي، خامخا یا ایران ته ځي یا ترکیه ته ځي یا بل ځای ته ځي. زه فکر کوم ما ته داسې یو تقریبا درې میاشتې وخت زه په اروپایي هیواد کې ولته، ما یو ځوان ودی چې تقریبا ډېر ښه تغیر درلودل، یعنی ډېر ښه تعلیم حاصله کړی درلودل، مګر هغه په یو موټر کوشي کې په یو موټر کوشي کې کار کوي او د موټر نه پالي شي کوي دا شي کېږي. دا دومره ډیو ډیره درد اوره قصه ده. زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه پرسته چې موږ په افغانستان کې لرو.
مومن صاحب، دا ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبرې دي. رښتیا هم لاستاس تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډیو هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمې شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته تر یو حد پورې حقیقت دی، لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي، له پانګوالو سره په بیلابیلو شرکتونو کې کار کوي، یو غوي وضعیت څومره حقونه رایتیږي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فاتخه جوړ شوی دی، هغه قانون ټوله په پر ډول رعایت کوي. شاید دا نه د پنځه سل په سل کې برای شاید په بعض ځایو کې مراعات نه شي، خو زه فکر کوم ماسه چې دغه څه دوی ته ښه امتیازات ورکوي، خصوصا د خصوصي سکتور په اډانه کې چې هر څوک کار کوي. موږ په دې باندې عقیده یو چې غټې کمپنۍ د دې توانایي لري چې ټولو خپلو کارګرو ته یو حقوق پر ځای ورکول کېږي. دغه د مشکلات په اړه کې بعض وخت مریض ورته پیښیږي، دغه د پاره پیشبینی لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پیښیږي، دغه د پاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعض د زوی واده یې باندې د بل څه د حقوقو کې ان شاء الله فراهم کاری ورسره کیږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، زما سره په خپله شخصا داسې څوک سره تقریبا چې 15 کال 10 کال کېږي کار سره کوي، یعنی هغه وزت
فکر کوم چې هغه د شرکت ته پیدا شي بدل کوي. مومن صاحب، دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري آیا قوانین مرتشته وکنه؟ بله،
سروان صاحب، قوانین سره قوانین ټول منظور شوی دي، د کار قانون سره چې در دعوت پر بزما د خیال پاغه کې کم تجارت نه لري، چې دا یو چا حق چې باید خصوصي کمپنۍ هم باید ما چې درې ورځې ورسته دی هغه ته باید تقاوت ورکي، او په هغه ځای په کور کې چې دا باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق یو هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې څه قوانین د دې دای حق دی چې باید دا غسر هغه حقوق چې د دې وي باید هغه ورکول.
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان. شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هوادونو ته ځي او سختې په ځان قبلوي دغه ډول شرایط په خپل هواد کې مشته، تاسو لیکن مخکې ول چې ډله کارګر به ولاړې د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله پاغه چاپ سي چې کار فرما دی پیغبسي منډي وي، دا څنګه چې مومن صاحب دا سي خبري کوي او تاسو دا سي خبره وکړه کومي و منو؟
سروان صاحب محترم، د مومن صاحب خبره ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چاوک په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دي چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته ووایم د افغانستان کې تقریبا 5300 فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام باندې فهم زه به یوازې د کابل اړوند د چرخې په صنعتي پارکونه باندې خبرې وکم چې هلته تقریبا 500 فابریکې موږ لرو. په دغه 500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي کومه تخنیکي ستونزه نه وي 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب، یو د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده، یو په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زښت تر زیات ته په کېدای شي په میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لکه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل د برق یادونه وکړه چې هغه هم اکثرا نوي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې دا د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړېدې چې تغیرات راغلل.
خب بالکل، د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب، زمونږ هدف د ما دوه هدف وو. یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 1500 فابریکې دي. کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 1500 فابریکو کې تقریبا موږ 500 کسان ګمارلي دي، یعنی 500 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یوه هغه مسله ده، بله د دغه کارګرو مسله ده چې د چوک په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول وینو چې مثلا په چوکونو باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار راکړه. دا جدا بحث دی. نور فقط خصوصي سکتور کې ورته ځای ورکړ شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځای ورکړ شوی. هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړک له چوکه لزان سره بیا کورته او کار پی کوي یا ساختمانی یا بل کار یا لرګي پی متوي یا بل کار پی کوي، اغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې تاسو په نظر قوانين نه دي په کار یا قوانين شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري، یو سړی ممکن تر ماشامه پوری پی کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پوری پی کار وکړي، په همدغه 300 افغانیو باندې. په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته، څوک یې څاري، څوک یې عملي کوي؟
مننه سروان صاحب، په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته. یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دغه کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي هغه نسبت ته کس پورې فرق کوي. لکه د وخته چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوزي هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته که 300 د ده حجره وي ممکن ورته 500 ورکړي، 500 ته څنګ ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي. حتی که چېرې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې که چېرته یو څوک یو کارګر بیایي، ممکن هغه زکات چې ورباندې اوړي هغه هم ورته ورکړي، د اختر دپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو موږ هیله من هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي له یو چا سره، د په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، په دې هیله چې دغه کسان ته هم د خصوصي سکتور په برخه کې د تولیدي فابریکو په برخه کې دوی ته د کار زمینه برابر شي، تر څو هغه کسان چې په شهر باندې ودرېږي او دوی په یو کس چې څو کسه منډه وي دغه د دغه سمون خلاص شو، ځکه دا ډېره دردېدلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله یو صنعتي هېواد دی، تولیدي هېواد دی، فابریکې لرو. په ډېر کم وخت هلته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډېر کم وخت هلته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو. یعنی په تقریبا په 40 کلمه موادو کې موږ خود کفایه یاستو. دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې یعنی د هېواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چار باندې ودرېږي بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي. یعنی په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي. دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي، یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې یو چا ننګرهار څخه زنګ وله چې زه په دنده کوم، له دنده څخه وایستل شوم، هغه هم موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي، تر څو ورته کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه موږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته یعنی موټه مینځي یا بل کار کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په نیټه کې وځي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپله یعنی باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې ویان یم، خو که زه د دغه دنده څخه لرې شم، که زه سبا کراچیوانی کوم په دې باندې زه شرمېږم نه، خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چېرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم، په هغه باندې نه شرمېږم، خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم په دې باندې شرمېږم. دا باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزي م خرڅ کړم، د یعنی په ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل لپاره یو مړې نفقه پیدا کړم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، د تیرو کلونو په پرتله تیر کال ښه و، د تیر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی. یعنی ممکن کال ته بېخي زیات ښه شي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. البته تاسو خو وایست چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اورېدونکی لرو.
لیکن
تاسو ویل چې تېر کال تر بل کال بهتره وو، تاسو دا خبره هم وکړه. خیر،
بالکل تیر کال فابریکې د یوې میاشتې جریان دا چې د مونږ برېښنا وارداتي ده، یوه میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکې ولاړې وې. وروسته چې کله د مونږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بېرته فابریکې چلانه شوه او د فعالیت کوي.
اوس یو اورېدونکی لرو. ځان راوپېژنې. آزادي راډیو
فروان سه محترمه، تا ته سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
ساروان صاحب، بے شکا سے دی بیکاری کچا زیادہ سوی دا وجہ امامداد سی مثال خبر یو خو ډیر خلک لدندونه بدل سوی دی کنه دی هغه په جنور خلک راغلی، او بل خبر اداد سی دا په خپل سترګو ساروان صاحب سی د ما مسلک هم امدا او دی کې ز په خپل سترګو سی ما په لکونو خلک لیدل، په لکونو خلک او هغه اوس بیکاره دی. هغه دغه دی خختو بټۍ وی ساروان سه محترم اسې په تقریبا 1400 بټۍ په دې 1200 باګرام کې وی امده سه په خوس لوګر دغه ټول د سی وای پال جوی په سلو کې با چیرته په دغه دوا کال کې یو دوا درې بټۍ چلیدلې نو ټول بند وی. ساروان سه دغه خخت سه چاچا ولی دا چاچا لولې بیا په خې دی دغه ټول خلکو دی کې کار کا بیا تلې ګل کار با کار کا وغه سره به مزدورانو کار کا نو دا بل د مزدور قدر دی پکې کم سوې ده. دا اوس اوس ځکه چې په خوست کې دا په خواسي او دې داسې قانون ټاکلې او دې بټۍ ګانو ساروان صاحب سي هغه ته به ډوډۍ مرکوله او زر خخته به ورته په 3.5 افغانۍ ورکولې. بیا دغه اوس دغه دوه کاله کې دننه داسې کار شوی داسې هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده شوې درې ټیم هلته خو به ټول مسافر پراته ول جراګان اوس هغه خرچې هم هغوی خپله ګالي سي کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت یې مثال د خبرې ورته نه ده جیک کړی هماغه ریټ ورکوي نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده او بل که څوک یې نه مني د بېکارۍ کچه زه ورته مثال د خبرې په دغه تیر زمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف لخوا نه کار وو همدغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلوچا خلک ولاړ ول یعنې که لږ صرف ډوډۍ چاله رودله نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سي زر روپۍ هم ورکړې وې خو په 200 افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړ ول او خټې به یې له ویالې راښکلې او پاس بیا چولې او کسو کې بیا نه مانی زر نه پر از په خپل کارغیو ول سوالی کې په 200 روپۍ سي دار چا په کاری ځوانان زورته ازوري د مولاړم کاغذ زمې کاغذ وړي نور دې ساروان صاحب وخت نه نیسم په بیت سي ټول دې ته توجه کی غریب خلک ډیر تباہ و برباد دي دغه کوله دې په داخل کې دین نه کی په لکونو خلکو کاروبار ده په کیسه مونږ خپل وینو په لکونو خلکو نو دغه کوله دې په داخل کې هغه کی خلکو تور کی خیر د پاک قراردار کې دل تاوانو کی دادې هواد هم ترقی ده سیو بنگله جوړی کی نو هغه خو چټی لوټو نه جوړی کی حال تبه خختي په خختو نه به جوړی کی نو وزارت یو کار شي هغه خختو جوړی کی باید دغه بټیګانو ته وخت ورکی دا کولی داخل کې مصرف کی
بل ډېر سنت مننه کور ودان په فیسبوک کې ډېر اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي مثلا قدرت الله لیکلې دی وايي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به دی یو نفر وي ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم بل وایي زه ځم دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي بیرته یو اوریدونکی هم لرو د واتساپ له طریقه فکر کوم بله ځان راو پیژنه ازادي راډیو نه قطع شوی دی ور بشو بیرته مومن صاحب ته مومن صاحب د خلکو د دې شکایتونو په اړه څه وایي کارګر دومره ډیر دی او کار نه ورته پیدا کیږي مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دی اوریدونکي واوریدل چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي پانګوال څه کولی شي ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده دوی څومره کومک کولی شي څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دوه ورونو پرسته په ډېر احترام خو تلاش دي خصوصا د اخیری ورو چې د بټي په اړه کې دغه وکړه د برنامه خبرات کتا سو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکې دی زما سره په تماس کې د زغال په اړه کې دي تاسو ان چاوي موجود دي کدي ته کم کار خدمت څنګه دی په کو چې د ټي والا په دتي والا تر مشتنګ کولای شو چې همکاري وسرو کو واکنه لکه دې خبره وکړه د دې د غورو ډېر یو نیک نظر ولې چې په شیخ خشت یو داسې چې د خلکو سرمایه تحفظ کوي کوي څوک کور جوړوي کوي شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د بیا کور پوښتي او بل ودی ته څنګه کولای شي چې د خوشتي ارزانه تمام څنګه د قصې کوشي د افغانستان د ټول خلکو ضرورت دی او دا به ان شاء الله پرهم کاری سره کوزه پهلن پخندار کې دوی ورځ بعد ان شاء الله په کابل کې د دې سره به همکاري وکول سروان سره بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې کټا سي چار طرف موږ همسایګان وګوري مرکزی آسیا جنوبی آسیا او ایران دا منځ ته وګورل ته د بیکاری کچه سره د بیکاری کټول په افغانستان کې تقریبا د یو کال یا دوه کال د مخه چې کوم تغیرات راغلل کوشش خصوصي سکتور ته ډیر شوی دی زه تاسو وایم چې لته ورور خبره وکم درته چې مثلا چې بیا تغیرات ل یا خلک کې تاسو ولوبشي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتدار تاسو ګوري تقریبا د پروسس کال رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظر اوس په افغانستان ته باید لاړ نه سي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا سي په افغانستان څخه سیخ تدریجي دا غننن چې تاسو سره خبرې کوم تقریبا لور ساته یا پنځه ساته مخکې تقریبا اولین محموله ترانزیتي د غازو تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته راوخت او موږ د دې افتتاح نو وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولی شي چې د خپل چاپېریال د محدودیت څخه څنګه کار واخلي دا په یو هغه ورکشاپ فریان لري
چې وزارت زراعت، وزارت زراعت، وزارت تجارت، نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري. جمع سکتور خصوصي، سکتور خصوصي هم داسې نه چې باید بیکار کړي، جمع امهنګي ولې اوس موږ څنګه کولای شو چې خلکو ته د کار زمینه پیدا کړو د شته شرایطو څخه؟ موږ داسې نه شو کولای چې دلته به موږ د مرسډیز بنز فابریکا جوړو خلک به راځي. موږ د شته شرایطو څخه باید کار واخلو او پیلې اوسنی پرسنل د دې پرتات موږ څنګه کار وکړو چې خلکو ته کار زمینه پیدا کړو. مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په باره کې موږ خلکو ته ښوونه وکړو، څنګه کولای شو د مخدومو مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي موږ دوه فلکو پسونه یا مواشي صادریږي تقریبا سعودي ته شي صادریږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دی د ذبحې لپاره یا د قرباني لپاره ضرورت دی موږ څنګه کولای شو د دې لپاره ماحول جوړ کړو؟ نو زه فکر کوم د پنبې لپاره موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کړو. داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت چې اسلامي امارت راغلی دی دا بند ده. د دې لپاره پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو پمبا کړی دی، موږ پمبې څخه څنګه کار جوړ کړو او څنګه تار صادر کړو، پمبې څخه څنګه غوړي جوړ کړو، د پمبې څخه څنګه دا کنجاره چې راوځي د خپل مواشي د لپاره استعمال کړو. نو دا ډېر فرصتونه په افغانستان کې سره هر هغه ملک پر مخ تللی دی چې د خپل شته فرصتونو څخه کار واخلي. که تاسو مالیزیا وګورئ، په مالیزیا کې د غوړو درخت سره په مایل چورته وای دی د غوڅه زیاته غوړي جوړي. نو څنګه ته مثلا د پمبې څخه کولای شو چې غوړي جوړ کړو، تار جوړ کړو، ټوکر جوړ کړو؟ ولې افغانستان تاسو ګورئ چې افغانستان څه ډېر تعذير کې دی؟ د افغانستان ټول پیسې منجمد دي. دنیا خپل هغه څه غواړي، هغه غواړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یا دا غواړي. نو دا ان شاء الله دا موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي، د پیسو انتقال مو مشکل دي. دا غواړي چې کثیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دا چې د دنیا څخه هم سره بیت یو کومه کوونه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرستو څخه کار واخلو. جناب سروان صاحب محترم، موږ شه لاسي صنایع لرو. دا غوځ افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې زرغال ته یو پاپریکا وځدل د ډبري پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا د 500 شپږ نه پر پاپریکار کوي او دې دومره یو صحیح مربل یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې م کې د دې نمونه نه و. بعض وخت موږ مشکلات تر او سایګان مشکلات تر جوړي. په الحال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده. بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي، بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي، خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي.
بله صاحب، ډیر زیات مننه احساس صاحب. تاسو مخکې دی کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې، په ایران کې او په نورو هیوادونو کې د افغان کارګرو وضعیت شنه دی. د تیر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبرې وشوې، تر نه پېژم چې تر څه حده پورې به عملي شوي وي. مثلا له قطر سره خبرې شوي، له متحده عربي اماراتو سره، له جنوبي کوریا سره خبرې شوي وي چې کارګر به ور استول کیږي. حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کله گاونډیو هیوادونو سره خبري وشي همدا کارګر چې ایران ته زیوالته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه وحید الله، د دې په ځای کې قانوني ورواستول شي همدا سي متحده عربی اماراتو ته؟ هلته هم ډیر مشکلات لري افغان کارګر، اکثرا د افغانستان پاسپورت نه مني. کله چې یو کارګر وای غواړي وطن ته بلار شي، نو چې لار شي بیا بیرته نور پریږدي، هغه ځکه چې د افغانستان پاسپورت دی. په دې برخه کې څوک باید له دغو هیوادونو سره خبري وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغو هیوادونو کې کار پیدا شي؟
مننه سرون صاحب محترم. زه خپل په دې نظر یم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لګل شي. هیڅ کارګر باید افغانستان خارج ته د کار لپاره ونه لګل شي.
ولې په افغانستان کې کار ډیر دی؟
په افغانستان کې باید ورته د کار زمينه برابر شي. دا اوس چې
موږ سخت ده، لیکن احساس صاحب هغه یوادونه چې ترموش ډیر پرمختللی دي، مثلا هندو ګوري چې په نن سبا کې به د دنیا دوه مدرم اقتصادي قدرت شي، ډیر کارګر لري په خارج کې، پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري. دا ډیر دي اسعار او دي تر لاسه کول ډیر شمن بده.
جناب سروان صاحب، کچیرته کېدل په دتیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای، مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یو مشران که وختل مور سره خبرې کړې وي کې خبرې هم ور سره کړې وي، یعنی تاسو به اورئ کې چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي حتی حال تک په چوکۍ هم ناست وي چې د کاریګر نوم ورپورې شو ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلي زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته، په ایران کې په څه حالات کې دي؟ اول په لارو چې څه ډول،
زه وایم چې غیر قانوني تللي دي، که دا قانوني لاړ شي فکر نه کوئ چې هم به عاید زیات وي، د وحیدالله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کېږي حداقل.
بلکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کاریګر واستوي، خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي. د غیر له تفاهمه د افغانستان د یوه ځوان استول خارج ته دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سرون صاحب، زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې هغه
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو، د هماغو کارګرو له برکته دا خوس خوس شوی دی چې اوس د افغانستان په یوه آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال
سرون صاحب محترم، کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته، حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي، د خپل فامیل څخه لرې کېږي، دا هم یوه ډېره لویه خبره ده. یعنی هیڅ ځوان
پوښتنه تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ دا کارګر چې دی د پخپله یو ډول پانګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي. پلتیرو کلونو کې خو ما اوریدلې دي چې تر 100 میلیون ډالر پورې هم دغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدرد صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یو لاس څخه وېتک نه شي. موږ ضرورت لرو که تاسو د هند راوخی، پاکستان راوخی، بنگلاديش راوخی، یعنی جنوبی اسیا ټول د دې ټول کارګر کده آی ټی په سنگاپور کې وګوري، د آی ټی ټول کارګر نو دا به هندستان وي، چیرې په جاپان کې وګوري که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې زموږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې دی، موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو، زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس د په قطر کې هم د قطر تقریبا شاید په تور اتون کې موږ د قطرې وایحت ولرو، داغه په مسکه لایسنسونه پر بیرملی ستاندر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبر کار دی یا لوډر کار یا داسې، دا چې موږ وایو ولی هغه یو قانوني سند نه لري. موږ ضرورت لرو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو، دی ولاړ شي هلته باید دته باید د کار اجازه ورکړي، بیرملی لایسنس باید دی ولري، د کار اجازه هلته ولري. دغه مشکل زمو مشکلات اولی تقریبا د غوس خوص تقریبا هر ورځ د 2.5 میلیون ډالر پورې د خارج څخه روان دي، دا د خوص په بسازي کې مصرفي دي، دا د کندهار تر روان دي، هرات تر روان دي. موږ ډیر ځوانان چې پاتې هغه خپل کورونه کې به سپورټي، نو زه په دې عقیده یم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي. موږ باید هغه کار، مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي، موږ باید هغه کارګر وروزو، هغه انجینر ولرو، هغه د آی ټي دایسي خلک ولرو چې هلته ورسو. که زه تاسو ته خبرې سره موافق یم، امارات کې، په قطر کې، په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي، څه کارګران دي، څه سرمایه دغه یو کارګر ته بیا ولا سعودي سرمایه ګذاري لري، اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې، په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره غل دي، اوس واسه ټیکسیان لري، یو کمپنۍ لري، پنځه ټیکسیان لري، خپله کمپنۍ لري، کاروبار کوي. زه په دې باندې کریم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې،
لیکن یو مسله بل هم تاسې مهمه مطرح کړه، هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر. مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي، کوم مسلک یې نه زده، د تر ټولو ټیټه اجره اخلي، لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چنده زموږ د کارګرو اجره اخلي. دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډېره لازمه ده.
زه فکر کوم د غورو چې پروفیشنل نشي هلته چاته کار نور کوي، چې ته د کار اجازه ونه لري، لایسنس لکه موټر چلی لایسنس بلرې، نو لهذا که ته بل کار کوې، که ته په یو ورکشاپ کار کوې، که ته په د کته مثلا په پیزا په پیزا کې کار کوي که په بیکری کې کار کوي که په انجینر کې څه چې کار لایسنس ونه لري او هله ته تصدیق نشي تاته نه تو به مادر کی او نه ته کولای شي چالتہ کار وکړي زما ارزو دا ده چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوس کوشش کړو مثلا موږ مثلا د ډرایورانو سره په مشکلات کې موږ چې ترانزیت کوي دا نه چې موږ ترانزیت کوي یا تقریبا موږ چې آسیا یې مننه ترانزیت کوي زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي یو د جیبي مشکل دی یو د جیبي مشکل دی بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري دا دواړه مهم دي چې ولري نو بیا عمل کې اجازه ورکوي هغه باید تاسو په لپاره قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په کې باید تاسو لایسنس تاسو او ستاسو لایسنس باید کلیک پروي ته باید بیلنني ولري نو وی کې چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې راځو موږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب تاسو سره همکاري وکړو او تاسو افغانانو همکاري سره وکړو د قطر د اوتاک ضرورت مرستيال دې کمپني مشر یې غوښتل سره شخصي وعده کړی دی چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمات وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. احساس صاحب څه فکر کوئ چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې ور وښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې شبر خورد نه ورسره کیږي د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کی یو څوک چې هیڅ شی نه زده تبن چې ځان ته کاروبار نسی جوړولای مخکې تر دې چې په دې اړه پوښتنه مکمله کم یو اوریدونکی وای منتظر دی اول به دوی ته ورشو مهرباني کوي تاسو تاسله استودیو سره وصل یاست خبري وکي.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني.
آیت الله شخصی ما د بلخ ولایت نه
مهرباني کوي شخصی صاحب
نن مو واقعا ډیره او اساسه موضوع راخسته ده زه غواړم د یو ځوان په صفات او د یو آزاد خبريال په اساس دې موضوع ته اشاره وکم ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې یعنی زه چې د خبريال په اساس ته وزم کزوانی کسپنجری کاغذ شکلنې کچل شکلنې دوی هته مشتله راځغلې موږ د کار توقع کې متاسفانه دا یو ډیر بوجنون کې حالت ته نه تنه په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دي خو مشکل چیر دی ستونزه اساسي ستونزه چیر ده متاسفانه د زباید پړاګه وایم چې نوې نظام چې کله رالی د سکسان رااله او چوکوي ته چې متاسفانه یو خواغو د اسري علمونو پر ضد و حالانکه چې د اسري علمونو پر ضد تظاهرات کول خو بیا برته دغه اسري علوم څخه دی مثلا ما شخلی او یو ځوان چې هغه تحصیل کړي هغه نن د کارګر په هیڅ ما په خپل سترګو ولیدې چې په چوک ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغاني د روزانه لپاره تر مازګر پرې هاته دی کوته نه چې د یو لاس کار پیدا کی او کوته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د اسري علوم پر وړاندې جبهانې سو او بیا برته د اسري علوم څخه ځان ته ماش راخلو دا نو ډیر یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کارشتل مخکې یادونه وشو چې شاید ډیر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسي جنې کوي داسې هم شته دا هم یو واقعیت دی د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه اوکه هغه کار شته هغه کار نشته د کار چلونه ورښودل کیږي دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او کې څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازم نه دی برخه ته توجه وسی.
بالکل ډیر ځمن سروان صاحب ګوري زمونږ هغه ځوانان چې پوه به استزاده په کار پوه دي هغه پرختیا سره چې په خارج کې هر ډول سواد لسنه د ځان لپاره برابروي خجمن د ځان لپاره برابروي پیسې ګټلای شي خو ګوري د مونږ د ټولنې هغه خور او فقیر طبقه چې دلته هغه په چاوک باندې ودرېږي او په یو کس په لاس کې سمندوي هغه ګوري په خارج کې هم د ځان لپاره کار نشي برابرولای په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي کچیرته د مرجن په اساس باندې لاړ شي دوی ته کار وشي ممکن یو څه د ژوند لپاره څه زده کړي خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي هغه ډېر کم شین باید پیل وکړي مثلا څوک 100 روپۍ په مقابل چې څو جوړه چپلکې دروړې دلته د خرڅې کړې ژاوله د وغلي پاپړ د وغلي بل څه یعنی ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي تر څو په پاینده کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې د خپل د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلې، په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نه وي یو څو فیصده ښه شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات وو خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ ساه نه شوای اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ د همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقې برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي. هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. محمد صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتر کړو، د ژوند شرایط؟ محمد صاحب تاسو سره مل په دې اوسنیو شرایطو کې
اواز یې نه لري. اوسنۍ شرایط کې ګرانې فرمان ته محترم د کارګرانو د سفر ده، موږ باید افغانستان کې د کار پر ضد باید د مبارزې یو کمیټه ولرو. په هغه کمیټه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي لکه وزارت زراعت، وزارت کار او مالی شمای، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کوم چې موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي لپاره باید هغه چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څنګه کولای شو چې استفاده وکړو، لومړیتوب باید دا وي. کوچنۍ صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خو دا کې دا بیا ټول صبر د بانکو پر اړه لري چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته سرویس کولای شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیدات د لپاره چې هغه وکړو. دا ان شاء الله کار پر مخ دی. خصوصا زما یو شی چې زما دا بحث چې نه پېتم چې په دې کې دا کار وه، چې زما خبرې زما سره په دې کې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بحث دی او د مالداري بحث دی او د غراب بحث دی. په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو د دې تولیداتو لپاره، سړې خونې د دې تولیداتو لپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اړیری سیستمونه باید جوړ شي. خو په لومړي سر کې زه کوم چې مخباري اسانه ده، د دغه څخه باید شروع کړو، نور سیپ بای سیپ باید موږ پر مخ لاړو. او څه د شخصي فرصتو ښه استفاده خو افغانستان دوه لري فرصتو ښه لري کولای شي چې د هغه فرصتو سره انشاءالله موږ د کاري کچه راکړو. او په بلې هغه موږ باید ماهر کارګر وروزو، هم د خپل ځان لپاره، هم د نورو مملکتونو لپاره چې موږ
مومن صاحب یو څه د خپل موقعیت تغییر کوي. تاسو دې مرغداري یادونه وکړه، په دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګراره موږ په دې ورستوي کې شکایت درلود. دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډیر چرګان راشي. خو مخې تر دې چې په دې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی لرو چې دوی څه وایي. مهرباني.
سلامونه نیکی لی ترامات مقبول کړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
د غمې درته وایل نو تاسو د وطني سندرو په برابر باندې واو
نه صاحب، تاسو کوم بل خبرونه لکه چې اوریدلې ده یا کوم بل راډیو؟ پر حال محمد صاحب، نو پیغه برخه کې دغه شکایت ده، دا ډول شکایتونه چې زموږ هغه پانګوال لري، مثلا د چرګانو د فارمونو خاوندان لري، دا ستاسو غونډې اداري دي چې له چارواکو سره پرې خبرې کولای شي او د دوی دا مشکل حل کولای شي؟
په مقابل کې
خپل موقعیت یو څه تغییر کوي. پخوا مشاغ ډېر واضح و مومن صاحب. همدا حالت په همدې حالت کې اوسې و سیده
ولا خدا او بس خیر کو سوال کی دو شان چې ډیر مهم دي موږ هغه پنځه ورځې چې موږ لري
متاسفانه مومن سه بیا مو اواز خراب سو نه اوریدل کیږي دا اوس سیده دا اوس بیا موږ گزاره کوي
څوک هغه ترڅو چې په مرداري کې پنګاري کې پنګه ونه کړل دغه پر خام د باندې د بحث مواد دي پلاس پر یو پیس او د دې لپاره د ډېر مسایده ده د دې لپاره برق پنیم قیمتي وي زه زما هغه اورګانیک اورګانیک شان مقصد دي مثلا مصنوعي کوالټي فروزګان کې د اورګانیک شکرپاره مو دنیا ته باید وپیژنو او دنیا کې باید د وزارت خرجې محترم وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي بیکاره باید راتښینی موږ ته باید همکاري جوړ کړي موږ باید د چین هیواد ته خپل شکرپاره واتو چالت ډیر دي متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل شکرپاره د نور هیوادو څخه دي یا زموږ غالي مثلا د نور هیوادو څخه دي موږ د دې ته
بله ډیر مننه مومن صاحب ستاسو आवाज بیا خراب شو احساس وختم ډیر پاتنه د لنډه پښتنه بل تاسو څخه وکم پم دې خبرونه پایتم برسو دغه څه چې مومن صاحب وای یعنی دا کوچنی پنګونی په دې چیرو شلو کلونو کې ډیر مؤسسو هم دا کار وکړو مثلا یو کوندې ته چرګ ورکړی وای اگی ټولو او خرڅوي زینو ته اوزی ورکړي چې پالیه نسلګری کوي لکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو بیا به چرګ حلال کړي اوزی به حلال کړي او دته ونه کتل چې سبب بیا څه کوي سبب بیا لاسترزن نه استوي د مش خلک دغه سی یو غن لري فکر نه کوي چې د سبب په فکر کې ډیر نه دی
در من جرب ترون سبزغورم دوه موضوعات ته اشاره وکم البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی مسولین د هڅو کې لکه څنګه چې لخر څخه سوالګر ټول کړل همدارنګ متادین د درملنې په موخه یوړل نو د بیکارۍ د لمنځولو لپاره د هم پلان نه جوړ کړي بهرنۍ مستات ته اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې په لیکړي او ځوان ته څو ځوانان کار شي بل مهمه خبر دی تر څنګه هر څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې لکم شي څه پایل وکړي د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي همدارنګه هغه مرسته چې په تروپونو کې په کلیوالو سیمو کې ویشل کیږي مثلا د چرګو په برخه کې هم دغه سنورې هغه د مستحق کسان ته ورسول شي هغه څوک چې مستحق دغه ته ورکړ شي او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره د نیو سکار پیدا کړی همدغه د کوشش وکړي چې ډېر کم شي څه پیل وکړي تر څو د خپل ژوند په ښه ډول مخ ته یوسي د خپل ځان په زحمت کې د بل له اوږو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په اوږو ولټېږي ځکه د بل د په اوږو ټېدنه به دوامداره نه اوسي نو هر ځوان هر څوک غواړي چې خپل ژوند په ښه ډول تیر کړي په خپل مټو د زور راولي د بیکاری سره د مبارزه وکړي د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي سختۍ د وګالي زحمتونه د وګالي انتاس به وکړي نثارون صاحب زه چې خپل تقریبا ونیم کال کې چې زه په رسنیو کې فعالیت کوم په ډیرو سختو شرایطو کې ما زده کړې کړي دي په ډیرو سختو شرایطو کې ما مبارزه کړې ده حتی ډیر وخت زه داسې اقتصادي مشکلات سره مخ شوم چې زه د کوټ سنگینه ته کمپنۍ پر ما 50 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکم خو زه د کوټ سنگینه ته کمپنۍ پورې راغلی یم ما په پښو باندې پلی مزل کړی ځان مې رسولی خو مبارزه هڅه یعنې مبارزه مې د لاسه نه دی ورکړی خپل همت مې د لاسه نه دی ورکړی ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي حوصله صبر استقامت انسان بریا ته رسوي زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تیر کړي حوصله د لاسه ور نه کړي له پانګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمینه برابره کړي په خلکو څخه له ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډیرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي تر څو هغه کسان چې دوی
په کور کې د کار د پروسوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي، هغه د دغو لاسنیوی وکړي، او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم همدغه ده. هیله ده چې زمونږ دغه اواز تاسو ورسوئ، هغه افغانان چې دلته له هر نګاه څخه کوي چې دوی خارج ته، هیله مو دغه ده، غوښتنه مو دغه ده چې د دوی سره ښه رویه وکړي، د دوی په کار کې ورباندې ظلم ونه کړي، هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لار باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي.
ډیره مننه، کور دې ودان سلامت اوسه. د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. متاسفانه ډاکټر لیاقت عادل او دریا خان بهیر ټلیفون ته ځواب ورنکو. د ازادي رادیو څلور ویشت ساعته دوام لري.